شواهد ندی وړاندې کړی دی. ازادي جبهه وایي چې دا برید یې تېر ماښام د کندز ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې ترسره کړی ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبري اژانس د خبریال مهدي انصاري د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک دا خدمات ترلاسه کړي. او چا نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایډن پرون د بهرنیو چارو وزارت په وزارت کې د ډیپلوماتانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایډن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 3 لوړه وکړي. اوکراینی چارواکی وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل په دې حملو کې د روسیې په انګلیس، ساراتوف، غازان، بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ شمیر اهداف یې ویشتلې دي. د ګوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمې د پوګروفسک خار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز اوس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شره خلاص پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یکشنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 44 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو، د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول شوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي وو چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشره چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهاني ونه لټوي. شیخ عیسی کڅم د چانو مونږ هیڅ خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقوقو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یو ځانګړی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولای او پوهنتونونو ته نسي تلای. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریز نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 15 دقیقې د باس میلمانه دی د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ دوړه میلمنو ته شرغلاست وایم په پایل کې شغلی زغم تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه نمخ کې واقعا په دا وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم دینجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګو او هغه اخري امید چې دینجونو درلود چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه ورڅخه وښتل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه او دغه موضوع د دینی اړخ نه د اسلام د نظره ته بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول
دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه
تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي په داسې حال کې چې د دوی دریزونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي او د دوی ډېر دریزونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ طالبان ولی نه دی حاضر چې پر شوزو او انجنونو لګول سوی محدودیتونه کم کړي که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده
په ځانګړي توګه د دغه څه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسف سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان دغه لوی معضل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفرقې اچولو لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي فکر کوي چې او سخت دریځه وړاندې د زونه لري دا باید زما قدمه کوي چې دا منطقه ته ستونزه پیدا کړي دا وامه شه منګه ته تخصص ستونزه سره د دې د لاسه د دې د دریز د لاسه مخامخ استو د دې دا دریز په من باندې د خو زبانه شي په تاسو سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په باندې کې ډیره ده او په پراتو سیمه کې ډیره ده او د دې جبران منګه په پښتني سیمه ډیر ګوري البته ټول افغانستان ګوري ز افغانستان ته ټول یا واستریک کورم زما هیواد تریو سوی تریو بیرت سوری لاندې ژوند کوم. د دې ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل دری زیاده شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت دریز په لویانو ملاتړ للاس ورکي او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوق د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده مګر هغه تر اوسه پورې د دې غوښتنه ته یو تګلارم نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې وکړي فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیر دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی د سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه رسي لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدل چې خزه کچیرته د بهر روزي هغه سړی ته خدای نخواسته د یو بغیرت ګمان کیږي. دغه فکرونه تر اوسه چون دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونو نه دیو ته فاصله ایجاد شوې دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق د دیو نه لري پاتې شي.
شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی د نجونو تحصیل د شریعت د احکامو له مخې منع کړي د نړۍ دینی عالمان د دې په وینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریزونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي، هغه د دغو بندیز په مقابل کې خبرګون خودلای دی، د غیر اسلام سره په ټکر کې خودلای او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یو موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سره محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصول نامه په نوم یو کتاب لیکلی، په هغه کې دغه موضوع ته اشاره شوی. دغه موضوع په اړه باندې لیکلی دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغو قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې د یعنې هیڅ تخطی د یا انحراف اخلاقي انحرافات او دغه شی ترسره نه شي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغو قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولای دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډیر اباد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فرفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یو ټولنیز ثبات پر منځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي، هغه دوی په نظر کې نه نسی. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نشي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي، یعنی په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پر څه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یا وګړي ښځې دي، د هغه فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه، د نړیوال اړیکو دپاره په بینالمللي توګه او بل څه د کلتوري د لحاظ نه هم چې موږ اوس شرمېږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پوښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوکو، کورنۍ سوکو، فامیلی سوکو، یو چا زیږولی دی؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې موږ ته د یو 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 تاسو ته سویم، ما ته د یو ښځه په صفت داسې په عامیانه توګه ویل لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه بیې بحث نه شم کولی چې په دې یوویشتمه پیړۍ کې زما ښځه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترین حق د یو انسان چې په اسلام کې دی. بل ما ته خلکو ته، نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته وایم ځکه دوی وایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهېږي چې اسلام څه ویلی او دیو څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې خزه خود کفاوی یو څه معلومه وی ډوډۍ ځانته پیدا کول خپل جامې اغوستل خپل لباس اغوستو په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو یو عزت درلودو هغه ته کم شعور تا هغه ټول مسائل ورته کمی یو د تاوتریخوالي سبب کړي د اقتصادي مسائل امچون هم دلته تاوتریخوالي د خزه او د میړه په منځ کې ډیر عام تازه تاسو یې پیدا کیږي د هغه خواستونو ته رسیدګي نشي کولای بل منګه د اسلام ته په یو داول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته منګه ساده ما وړاندې کو چې منګه ویو چې نه ولې زمونږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري منګه تو بیرون کې د ګرځېدل د پاره دا د عام د اقتصادي د څه په د څه په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولای بل یو غټ تفکیک منځ راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځ راوړی په دې چې د فکر کې چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غواړم زه دا ویم دا د واوري د ټولنه ټول زمنګ هیوادواله ته چې دیری جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمنګ د حسي دي چې منګه په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ ویشل شو زمونږ سیمې ویشل شي او دایتا اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا غټه کې چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته ساده مرسي به آینده کې د دې جغرافي سوګم نشي کولای
نه شغلې زغم مخکې مېرمن کاکړ د صدمي یادونه وکړه چې دغه مسائل چې اوس طالبانو مخکې کړی دي دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانې ال افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجیح کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی ترجیح دی ځکه دوی و چې کله قدرت ورسېدل په مغو وخت نه شروع تر نه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې و ورسته په انتون شو او د پانتونه د اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلیتګي ونرسنګ هغه برخو کې هم د بندیز ولګو نو د دغه ټولو کړنو مسولیت بیرته هم دی تراجی کیږي د دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کدي اقتصادي نظر وي کدي صحی نظر وي کدي ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت وونه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ دوه میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو د افغانستان غونډه یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه سو او 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د غټولو ضرر کې اقتصادي دی او ک په صحی برخه کې دی د غټولو ضرر د مسولیت دی تراجی دی او د 8 میلیون خلک چې د افغانستان وتلی دي مهاجر شوی دغه اکثر د لایل یم دا دی چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړو اجازه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورۍ کې چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده ځوانانه مغه دی په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلات سره مخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې تر دې لای دی چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولار د یو خپل خلک دي تر بولی شي یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپل ګردي خرڅوم نو د غټول اوقيف شي دي د غټول مسولیت شي دی هم د غډلې ته چې د محدودیتونه د بې ځایه محدودیتونه چې نه په اسلام د نظر توجیه کیدلای شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصول د نظر نشي توجیه کیدلای د بندیزونو دی وجه شي څومره ازرار افغانستان ته راجی دي د غټول مسولیت
امدی ته ګرځي ډېر مننه مېرمن په لوښه کا کړ د نړۍ دینی او البته وټولو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شوز او جنو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري د طالبانو لوري ولی ورته غوژن نيسي یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی
مننه درې د پاره چې زه په خلاصه توګه باید ویم د دې لپاره چې دلایل نه لري. د دې سره د قانوني دلایل نشته، مقنعي دلایل نشته، ځکه د دې کار نه دی ځان وباسي. د دې خپل منځي اختلافات باعث دي کې چې د درسه د جلسو نه اوسي، ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی. اسلام یو مقدس دین، یو پاک دین. اسلام د سیدین دی چې د انسانیت دین دی. اسلام د تمدن دین دی، د مدنیت دین دی. متاسفانه چې دی قانې کوننده دلایل نه لري چې په طرفه سي جلسو کې د دې د نوسي او د دې ګډون پکې نشي کولای، کنه دا خو هیڅ خبره نه ده. کټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس شي، ځکه زمونږ همیشه هیله ده چې اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کړي او دوی باندې کې په ټول نړۍ کې د دا خدای حق باندې کې مکتبونه باندې کې تعلیم باندې کې او اسلام د سویلې دی بند شي، لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو. ام د سبرت اعلان کې چې نه اسلام ویل دي چې ټول بند وي. که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو نو افغانستان د مومني مننه موږ هم خوشاله شو چې ا د خپل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی. مګر کچېرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د خوځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي، دا معنا د دې لري چې نقص دی کې دی. لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام په ذات خود نه دارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی لکه کوم کار چې دی وکړي. اوله دوره کې و موږ ویل زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه دی نړیوالو سره کښېني، نړیوال تعهدونه دي او دی دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه، هر څه به ښه شي. په تعصب سره د دې ناست توان نه لري، زه باید په زغرد به تاسو ته ویل د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دی قناعت ورکړي. خپل منځي اختلافات لري چې دی نشي کولای چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په چی شي کې دی؟ خو نن خو چې یو ماشوم ته مو دغه مشکل هم داسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم. که چېرته دلایل ولري ولې نه کښېني؟ زه یو دلیل لرم، ویم ما ته قناعت راکړي نړیواله ته قناعت، که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی. نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه دا کار اشتباه وه. موږ د یو انسان په توګه خپل حق غواړو. یو انسان ته توګه موږ بشر یو، په دې نړۍ کې موږ زیږول شوي یاستو. موږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، موږ ته همدا جنسیت خدای را کړی دی. دغه جنسیت د مور په ګېډه کې زما سره خدای راته را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم. پس دا خو زما ګناه نه ده، زنده حق چې تاسو جنسیت د یو نر تعین کړی دی، خو زه یې هم تاسو تعین کړی، پس ګناه څه ده؟ دا دیو په اسلام ته دا صدمه وردی کې دا نقص دی. دا د څه معنا لري چې زما شک په هغه چا راځي، غیر اسلامي شک په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه خزه محرومه وي.
اوسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي. داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کشیږي؟
زه فکر نه کوم دغه خبره حقه یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي. د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلي. که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دی او دی چې کله اوس قدرت ترغلي، دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي، نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و. د نجونو ښوونځي جدا و، په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې سینفونه ورته جدا کړل، نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي. اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پر اساس کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري، او دغه خلک چې میډیا ته راځي یا په میډیا کې خبرې کوي، هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپل فکر نه کوم چې دی دغه بندیزونه په اسامه باندې لري کا د دې هیڅ امکان نشته یو کدا چې مثلا د دې پر رهبرۍ کې تغییر وکړي او نوې کسان د یو غو متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري اما په ټول کې دغه د دې وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نور خبرې دغه اصلي ولست احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي
ډیر مننه میرمن پلوشه ککړ وخت کم دی کډاره تو وایس چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریض د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط شرایط به په کې دي کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي ام اسلامي هیوادونه ام غیر اسلامي هیوادونه چې دي ورسره تعهدونه کړي دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړي دي دوی باید پابندي ولګول شي او دوی باندې مشروط شرایط باندې ځامې شدا تاکید کوم چې دوی باندې دا کوئی دات راوړي او دوی سره بین المللي او ملي کنفرانسونه کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي
ډیر مننه ښاغلی زغم ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي
نو کومو تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلف خپل نظریات په اړه ورکړل دا کنفرانس دایر شو نو ټول دا کړنه د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړی ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که در افغانستان تمرست کو یا که دوی سره تعامل کو باید بشری حقونه قربانی نشي ټول بشری حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کیدلی شي
ډیر مننه 25 دقیقې بحث ول ازادي رادیو مو وورید نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې دغه بحث ملمانه و د پانتون په خوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید ازادي رادیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده
لو یہ لالے مو سب میرا